زو بجو پوری السلام علیکم اولاد سرور رسیدلو یو بلې خبرونه ته چې از قسیم سلام علی درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم د نیم ساعت خبرونه مو راپورونو خبرونه او د افغانستان په اړه پر بیلابیل مسایلو باندې متمرکز ده. د نن ورځې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان ولسي جرګې معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره تایید نه کړ. په دې اړه به وروسته په تفصیل سره معلومات درته وړاندې سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام او دغه راز د حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې خبرونه کې درته لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې بیا چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندله. د غرض د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزې ډلې د ډلیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 150 کسان په دغه سیمه کې وژل شوي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته راځي. لومړی کورنۍ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام ده خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی ونتوانی چې د دې څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ولسي جرګې باور خپل کړي. د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي ځینې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په وسلوالو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو وسلې پلوري. او په میدان وردګ کې سیمه ییز چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پریښودل شوې بیرته ونیول شوې. پوره خبرونه. معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې ښاغلی ستانکزی باید د نصاب له مخې 100 تایید رایه ګټلې وای، خو یوازې 4 وکیلانو مثبتې رایه ورکړي.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای
معصوم ستانکزی ونه توانی چې د ولسی جرګې د وکیلانو باور خپل کړي. د افغانستان له جمهور رئیس پاره چې ډیر ژر یو بل کس دفاع وزارت لپاره کاندید کړي.
کاندید وزیر وزارت محترم دفاع معصوم یو وخت به معرفي بگیرم.
معصوم ستانکزی چې له څونه د دفاع وزارت سرپرستی هم کوله نن په ولسي جرګه کې خپل کاري پلانونه بیان کړل او بیا ورته د رای ورکونې په خاطر صندوقونه کې خودل شول. ولسي جرګې په داسې حال کې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی ته د تایید رای ورنکړه چې تل د دفاع وزیر د نشټوالي په سر انتقادونه شوي او د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو یو لامل هم د دفاع وزارت د دفاع وزیر نشټوالی بلل شوی. د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکوي چې په وسلوالو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري. د شبکې مرستیال سید میسم احسانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړ پوړي امنیتي منصوبین د افغان ځواکونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري. د شبکې نور غړي هم خبرداري ورکړ که حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره ګام پورته نه کړي نو امنیت بل دې هم زیات شي. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پریښودل شوې بیرته ونیول شوې. د ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د جلریس په ولسوالۍ کې 10 پوستې د تیرو 2 ورځو په جګړو په نتیجه کې پریښودل شوې چې اوس پکې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې د دغو پوستو په بیرته نیولو سره د کابل بامیان لویه لار هم د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوې او د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات په جلریس کې پیل شوي دي. که څه هم د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان پوځیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وختي. خود ولسی جرګی غړی ویل چې په دې 2 ورځو کې څباندی درش افغان ځوکونه وجل شوی دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په غزنی کې یو 15 کسیز تروریستي ډله نیولې ده. د دې ریاست په یو بیان کې چې نن خبر شوې راغلی چې دغه کسان د غزنی ښار په اړوند سیمه کې په یو لړ خاص عملیاتو کې نیول شوی دي. د بیان له مخې په دې ډله کې د ډلې په غزنی کې تروریستي او ورانکار فعالیتونه کول او په تحقیقاتو کې خپل جرم منلی دی. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. د سیمه نړۍ خبرونه بل لاندې د میروست ملالی بشیر در ووروي.
د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له لوري د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندي. داعش پرون وویل چې شپږ تاریخي آثار یې چې له یو قاچاق وړونکي نیول سوي وو د اسلامي محکمې د پریکړې له مخې له منځه وړي دي. په دې آثارو کې د زمري یوه مجسمه هم وه چې د یونانیانو ربل نو اتینا ته منسوبه وه. دا مجسمه تر میلاد مخکې په لومړۍ پیړۍ کې جوړه سوې وه. د یونسکو مشر ارینا بوکووا ویلي دا کار د دې افراطي ډلې تشدد او جهالت څرګندوي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزي ډلې د ډلهیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 1.5 کسان وژل سوي دي. د دې هیواد ولسمشر محمود بخاري د حملې غیر انساني او وحشیانه بللی دي. د نظامي چارواکو او ځایي خلکو په وینا د بورنو ایالت شاوخوا سختریزو په جماعتونو کې لمونځ کوونکي ویشتلي، ښځې په کورو کې وژلي، سړي یې له کورو ایستلي او وړي دي. وسلوالو په یوه کلي کې د سې شنبې په ورځ 50 کسان وژلي او د جمعې په ورځ یې شاوخوا سل کسان په کوکووا کلي کې وژلي. دوه ورځې وروسته یې پر یوه بل کلي په حمله کې 12 کسه وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ پر یوه لویه لاره د دوو ځانمرګي بریدګرو په حمله کې 10 کسان وژل سوي دي. د بورنو ښار په جومات کې یوې ځوانې ځانمرګي بریدګري د لمانځه پر مهال چاودنه کړې او 12 کسان یې وژلي دي. که څه هم چا د دې پېښې مسؤلیت په فوري توګه نه و منلی، بوکو حرام مخکې هم د حملو پر مهال انجونې د انساني بمونو په توګه کارولی دي. له هغه وروسته چې بخاري په می میاشت کې ولسمشر سو، خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. بخاري ژمنه کړې چې د سختریځۍ مخه به نیسي چې تر اوسه یې د 15,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په یونان کې سبا پر دې چې حکومت له اروپایي اتحادیې په غوره شرایطو پور واخلي یا نوې رهبري وټاکي په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د یونان د صدر اعظم الکسس سیپراس کیڼ اړخي حکومت د ټول پښتنې تر پیل 24 ساعته مخکې پر ټولو سیاسي لاریونو او نظر پښتنو بندیز لګولی دی. صدر اعظم سیپراس ژمنه کړې چې په یونان کې تر شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د سپما په پلان کې نرمي راولي. په اتن کې پرون دوه لاریونونه وسول چې د الکسس سیپراس د پلویانو او مخالفو ډلو خلک پکښې راغونډ سوي وو. الکسس سیپراس پرون لږ تر لږه 30,000 کسان ته چې د کنسرتونو لپاره په لوی میدان کې راغونډ سوي وو وویل دا لاریون نه دی، دلته موږ پر ویره او په زور اړ ایستنه خپل بری لمانځو. سیپراس خلک وهڅول چې د اروپایي اتحادیه له لورې د اقتصادي ژغورنې وړاندې سوی پلان رد کړي. او د اوکراین د مالیه وزیر پرون ویلي حکومت یې نه دی توانېدلی چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک 3 میلیارد ډالر پور واخلي، ځکه حکومت په هغو اصلاحاتو کې نه دی بریالی سوی چې دې دواړو ادارو یې غوښتنه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق پرته له دې چې جزئیات څرګند کړي وړمه ورځ وویل چې اوکراین باید د دې پور ترلاسه کولو لپاره ځینې شرایط پوره کړي. د اوکراین د مالیه وزیر ناتالی یاریسکو پر فیسبوک لیکلي چې پارلمان د حکومت له لورې د اصلاحاتو د څلورو پلانونو په تایید کې ځنډ کړی دی. یاریسکو ویلي دا پلانونه باید تایید سوي وای څو د اوکراین حکومت د پیسو له نړیوال صندوقه 1.5 میلیارد او له نړیوال بانک 1.3 میلیارد ډالر په پور ترلاسه کړی وای. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازادې رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ، د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې سته. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان ولسی جرګې نن معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونه منئ. د نننۍ پریکړې مسله د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی داسې اعلان کړه:
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرګه قرار بگیره.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړ معلومات خپریږي. دغه راز د افغانستان په راپورونو کې دا هم اوري چې په جلریز کې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته جریان لري. دغه راز د افغانستان په کندوز ولایت کې د خان آباد په ولسوالۍ کې یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو څخه په زوره پیسې او خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده. دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. هغه ورځ کې یوې راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سي ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلمه لاس یې راته مات کړ.
نور راپورونه هم په روانه خبرونه کې درته لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې تاندی څنګ یونس پروگرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشر ترمنځ څه سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندی څنګ کې اوري.
د خبرونې په دوه منیمه کې د غرض د حقیقت څه د پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. که تر پای را سره ملتیا وکړئ نو پر درو بجو به تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم درته په ژوندۍ بڼه خپور سي. تاسو زموږ غږ لزدی رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونه کې واوریدل، ولسی جرګې نن معصوم ستانکزی ته د دفاع د وزیر په توګه رای ورنه کړه او هغه رد کړ. د نن ورځې غونډه زموږ همکار خان محمد سیند تعقیب کړې ده او همداشي بل سره په سټوډیو کې دی. سیند صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د نن غونډې نصاب څومره وو او نننی بهیر په څه شکل پیل سو، مهرباني.
بله، سلام علیکم صاحب. نن د دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی چې څو ورځې مخکې ولسی جرګې ته د کاندید په توګه معرفي شوی و، نن یې خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته ولوستل.
بله،
د په خپل خبرو کې تایید کړه چې د هیواد اکثر سیمې نام نه دي. د علتونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې یو علت دا دی چې پخوا په نامنو سیمو کې اکثره بهرنی عسکر میشتو. بل علت یې دا دی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات وځنډېدل. بل علت یې دا دی چې په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځونه عملیات کړي او ډیر ترهګر افغانستان ته راوړېدلي دي. او څلورم علت یې دا وویل چې په اوسنیو شرایطو کې په سیمه کې او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې حالات ښه نه دي او دغو ټولو په مجموع کې د افغانستان پر وضعیت ناوړه اثر پرېستی دی.
بله،
د دې د تشریح وروسته دته د رایې دپاره صندوق کېښودل شو. د جرګې د اصولو سره سم دته اجازه ورکړل شوه چې له تالار ووځي، بیا د رایو لپاره صندوقونه کې خودل شو چې مخکې مې ویل.
بله،
په دې ورځ د جرګې نصاب 212 تنه وو. د جرګې رئیس وویل چې کاندید په 100 رایو کولای شي چې بریالی اعلان شي. د رایو نتیجې وښوده چې مثبت رای 4، مخالف رای 104، سپین رای 1 او باطل رای 8 رای وې. له دې وروسته د ولسی جرګې رئیس وویل چې نتیجه وښوده چې معصوم ستانکزی ونه توانید چې بریالیتوب ترلاسه کړي. دی د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په نږدې ورځو کې دی د دفاع وزارت ته نوی کاندید معرفي کړي. د ابراهیمي اواز به واورو.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیره. از جناب رئیس جمهور خواهش میکنیم که کس دیگری را به صفت کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به اسرع وقت به معرفی بگیرن.
بله
بله، سین صاحب ډېر زیاته مننه کوم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال خان محمد سیند چې د ولسی جرګې د نن ورځې غونډه یې څارلې وه او په دې ارتباط یې معلومات راکړل چې نن کاندید وزیر معصوم ستانکزی ونه توانېدی چې د ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړي او په دې صورت سره رد سو. په همدې حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د ولسی جرګې له نننۍ پرېکړې څخه ناراضه دی او دی وایي چې اوسنی وضعیت په کتو د دفاع وزارت لپاره د وزیر نه موجودیت به مشکلات لا هم زیات کړي. همدا موضوع مې له ښاغلي احمدزی سره شیبه مخکې مطرح کړه، نو شته چې د څرګندونې هم واورو.
مجموع کې خو دوه مشکل، یو دا چې په پارلمان باندې حمله وه، دویم به تاسو اورېدلي تېره شپه یا د چهارشنبه په شپه باندې په میدان وردګو کې د ازرګانو ورونو تقریبا د محلي پولیسو 28 نفره 26 نفره په شهادت رسیدلی وو. نو دغه وجوهات وو او بدبختي دا وه چې په ولسي جرګه کې تر اوسه پورې موږ چې افتخار کوو په یو خبره وو چې قومي او سمتي خبرې نه وې. نو اولین نن ورځ ما ولیدي چې قومي خبرې او لیغو نه په خپل دوست په جامه کې موږ سره دوستانو دغه وکړله، لکه هزاره ورونو رای ورنه کړله، همدا رقم ته خپل چې کوم تعهدات یې کړي اوسي و مونږ به د افغانستان د ملي ګټو په هغه کې وفادار اوسېږو. هغه دوستان مونږ کتل ځکه چې وزیر صاحب دفاع پیلي حالاتو کې ډېر ضرور و او دغه ټول ولسي جرګې وکیل صاحبانو مونږ یو تعهد سره کړی و چې یو مشوره مانې چې وزیر صاحب دفاع به امنیتي سکتور کې کوم نیمګړتیا ده دا به له منځه وړو. نو بدبختانه چې نن هغه خبره ونه شوله.
بله، به تاسو مخکې اشاره وکړله چې د اوسنی شرایط ډېر سخت دي، واقعا څومره حالات جدي دي؟ ستاسو په نظر د دفاع د وزیر موجودیت په اوسنی شرایط کې څونه مهم دی؟
اما په ان خو څوک دغه نظام سره واقعا رای ورکړي او وفادار وته اوسېږي، اما په ان باندې سل په سلو کې ضرور باید چې وزیر صاحب دفاع رای اعتماد اخیستې وای او د خپلو کارو شروع کړی وای. بد وختانه به ووایم چې نن مونږ په دې باندې کامیاب نه سو چې مونږ وزیر صاحب دفاع د رای اعتماد په صورت کې دی ته رایه ورکړو دی کامیاب کړو. نو بهرحال بیا هم لالا نه به خیر غواړو، نو ښه خبره ونه سوه دي ما پان.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه احمد زی صاحب، چې ستاسو پلان څه دی چې بل کاندید به کله تاسو حکومت معرفي کوي؟ په دې اړه تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت ته؟
نو دا اوس د حکومت رئیس صاحب د جمهور او رئیس صاحب اجرایه چې اوس بل وزیر دفاع باندې دوی توافق کوي نو ته به یو وخت به لګېږي. نو هغه به لورستلورسختیانو کېږي، مخکې لورسختیانو مونږ نه شو کولی ځکه اوس دا د طبستاني لورسختیانې دي مونږ را روانې دي، نو دغه یو مشکل پیدا شو.
بله، نو طبیعي ده په دې جریان کې به یو خلا رامنځته کېږي او مشکلات به زیاتېږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې د نن ورځې د غونډې په ارتباط باندې معلومات راکول او هغه عواملو په اړه یې څرګندونې کولې چې له مخې معصوم ستانکزی ونتوانېدی د دفاع د وزارت لپاره د ولسی جرګې د غړو د باور رایه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
اوس هم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. له تیرو درو ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمو پولیسو پر څو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسله توګه د دواړو غاړو ترمنځ نښتې روانې دي. په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د دغې ولسوالۍ نه امنیتي پوستې نیولې وې خو په تازه نښتو کې ورڅخه درې پوستې بیا نیول سوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي، خو سرتیری وایي له سقوط شویو نهو پوستو څخه یې درې بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې ټول طالبان شړلې او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې درې تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قمندانان هم شامل دي. خوګیاڼی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځاني زیان وانه وړي. په دغو نښتو کې تر اوسه پورې اتلس تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کیږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بی اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
له میدان وردګو څخه مو د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور واورېدی. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د پراخ تصفیوي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری لري. زموږ همکارې نجیبې زمان د میدان وردګ ولایت له والي حیات الله حیات سره په دې ارتباط باندې مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د جلریز ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
دوه ورځې مخکې مخالفینو د جرلیز او د میدان خار په لویه لار مابین کې یو تهاجمي حمله کړی و چې دغه په نتیجه کې موږ دوه پوسټو باندې دوه حمله کړی و. یو څه تلفات موږ درلودل، موږ تکتیکي عقب نشینی وکړله. نن په خوشبختۍ سره چې دولس پوسټو راځي، موږ په تکتیکي شکل سره په شاتاک کړی و. دولس وړه پوسټې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو له خوا نه ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
هغه دوه پوسټې چې تاسو تکتیکي پر شاتاک کړی و هغه مو بیرته نیول دي، نور څونه حکومت پیشرفت کړی دي؟
اصلا په دوه پوسټو باندې مخالفینو تهاجم کړی و، بیا موږ د لسو نورو پوسټو نه په شاتاک وکړو، یعنی په مجموع کې دولس پوسټې د موږ بدون د قواو نه د یوې نیمې ورځې لپاره پاتې شوې. ولې بیرته موږ خپل قوتونه د ولسوالۍ له لوري او د دې خوا د کوټې اشرو د لوري نه منظم کړل، او نن دغه درې ساعته مخکې موږ ټوله لاره بلته په شمول د دولسو پوسټو بیرته ونیولې، او اوس د امنیتي پرسونل ځای په ځای کولو باندې مصروف یو، او همدارنګه بعضې د موږ د قوتونو نه په مخالفینو پسې دي او چانیز عملیات یې پیل کړي تر څو د ولسوالۍ په کچه د دو ټغر ورغونډ.
ستاسو په عملیاتو کې دغه تکتیکي په شاتک څه ګټه لري؟ دا کې ګټه ستا او که په لاس مخالفینو ته د پوستو سپارل دي؟
مخالفینو د یو ستراتیژیکې نقطې نه استفاده کړې وه، ځکه دغه سیمه چېرته چې دا پیښه شوې اسماعیل خیلو سیمه ده، دا هم د میدان ښار نه یو څه فاصله لري او هم د ولسوالۍ نه، یعنی تقریبا د ولسوالۍ او د میدان ښار په مابین کې داسې یو سیمه کې دوه نفوس کړی و چې موږ نشو کولی په عاجل ډول سره هلته قوتونه نور ولیږو. نو هغه تلفات چې په اول کې موږ ورکړي وو، موږ نه غوښتل چې نور تلفات ورکړو. موږ تقریبا د لاس پوستونه خپلو قوتونو ته هدایت وکړو چې دوی په شاتګ وکړي تر څو بیرته مو له دواړو خواو نه منظم کړو، او هغه د الحمدلله نن موږ ټولې سیمې بیرته ونیولې.
والي صاحب تېره ورځ د محلي پولیسو یو قومندان رسنیو ته پر ټلیفون ویلي وه چې د طالبانو لخوا محاصره سوي دي، او ده هم ویلي وه چې دوی خرڅ سوي دي. د ده هدف د دې خبرو څخه څه و؟
زه فکر کوم دغه خبرې ټولې بې اساسه خبرې دي. څومره چې په ملي ځواکونو پورې د افغانستان اړه ده، سیمه ییز پولیس، خپله ملي پولیس، د موږ اردو، د موږ نور ځواکونه، امنیت ملي، دا اوګه په اوګه په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه، او د همدو د همغږۍ نتیجه وه چې نن بیرته هغه ټولې سیمې چې مخالفین نو پکې نفوس کړو موږ تصفیه کړلې، او بیرته مکمل د افغانستان د اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راوست.
آیا داعش او طالبانو یو ځای پر دغه پوسټو حمله کړې وه؟
مخالفین زیاتو دا دقیق موږ معلومات نه لرو چې آیا داعش پرې کې وکنو، ولی د موږ مخالفین کېدای شي ټول پکې وو، او یا به ځانګړي یو ګروپ دا حمله کړې وه. ولی درنده مرګ ژوبله دوه تمه وخته ده. هغه راپورونه چې موږ لرو د دیرشو شاوخوا مخالفین په کې د دوه درې لوړ پوړي قومندانانو دا له منځه لاړ دي، او تقریبا اتلس ټپیان شوي دي.
د میدان وردګو والی حیات الله حیاتو چې د جلریز ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې پر همدې څپو باندې خبرونې لري. اوس هم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی څخه په زور پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي په زور اخلي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه پرې راپور چمتو کړی.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خانآباد ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو او دکاندارانو ازادي راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکي حضور لري، او دغه ټوپکیانو خلک ډیر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچني اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نو دغه غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دکاندارانو باندې نوې جامې، بوټونه، واسکټونه، پټکۍ، همدارنګه د اختر سودای حواله کړي چې دې مسلې خلک سخت پاندېښنه کړي دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤولو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي، نو د سر په تاوان یې تمامېږي، ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خانآباد ولسوالۍ څو تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسول وسلوال خلګونه باج اخلي خلګونه بوټونه اخلي او دکاندارانو پیسې اخلي خوراکي مواد سلری اوونه هم غوړ اخلي دا شیان اخلي وړي او دا څوک ستیکي خرڅي غوینه لباسونه اخلي په زور کورتور نه کی تهدیدوي وی بس خاص نه سو حکومت نه سو فقط هغه دربانی وخت دینه غدربانی وخت سره خمسه خلګ زورول اما قسم اوس هم خلګ خلګ زوري
او دا اربکی خالص هلاکی دا د ملت دښمنان دي زینه لري کی دا قاتلین باید محاکمه سی محبسو ته وسپارل سی چې ترڅو خلګ دینه بیغام شي.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د هغوی په خبره چې دغه ستونزه یې د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازار یم د خان آباد د ولسوالۍ. ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده. دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کوم جنکم یو نه ده، دوه نه دي، د هر یو موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یو راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلم لاس یې راته مات که، حیرانه پاتې سې چیره لاړ شو مونږ.
په همدې حال کې د کندز د امنی قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم په اندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوال دوی څخه باج او یا هم د وشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي، خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې ارګ کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله اوریدونکو، د تشنه آسمان لاندې پروګرام نن د درو بجونو تر پنځو بجو پورې دوام کوي. په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې پر حکومتي قراردادونو د بیا کتنې موضوع باندې بحث لرو، او په دوهمه نیمه کې هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو. خو مخکې تر هغه راپورونه او نور خبري مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې به اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره په ګډه پوله د پاکستان د لوري سرغړونو او د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. میسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې غیر قانوني کړنې کوي، خو د افغان حکومت مشران بیا د انتخاباتي ډګر په جګړه کې ښکیل دي. په سرمقاله کې راغلي چې په خوست کې پاکستان غواړي 15 کیلومتره د افغانستان خاورې تراشي، او په پکتیکا کې غواړي له سفري سیمې را په دیخوا دروازه جوړه کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د پاکستان دا فعالیتونه او ناامنیو ته زور ورکول تصادفي مسأله نه ده، او حکومت باید په وړاندې غبرګون وښيي. په سرمقاله کې راغلي د تأسف خبره دا ده چې په داسې وضعیت کې د حکومت مشران په نورو مسایلو سره اخته دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د جلریز په ناورین کې ټول اربکي ځواکونه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې په جلریز کې وسلوالو مخالفینو سپین او تور بیرغونه اوچت کړي او پر امنیتي پوستو یې حملې کړي دي. په سر مقاله کې راغلی چې د جلریز په دې حمله کې شاوخوا 10 اربکی پوځیان وژل شوی او له یو شمیر څخه یې سرونه هم غوڅ شوی دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د جلریز پیښه دا څرګندوي چې افغان لوړپوړو چارواکو ته د امنیتي سرتیرو وینه ارزښت نه لري. سرنوشت خپلواک ورځپاڼې بیا هم دینه امنیت په کتو خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې وسلوال د کابل په دروازو کې په سر مقاله کې راغلی چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو روسي فعالیتونه حکومت ته د خطر یو زنګ دی. سر مقاله لیکونکي ویلي ممکن وسلوال مخالفین په لوګر او میدان وردګو کې هغه لوی لارې هم له ستونزو سره مخ کړي چې دغه ولایتونه له کابل سره نښلوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې د کابل د ګاونډۍ ولایتونو امنیتي وضعیت د کابل پر امنیتي وضعیت باندې مستقیم اغیز کوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ولایتونو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
اولادی سره د خبرونې دوهمه نیمای ته ورسیدلو د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی دی. سفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه وړاندې کوي.
معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. اسلامونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړپوړي امنیتي چارواکي د افغان پوځونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی ولایت کې 15 تنه تروریستان نیولې دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سخت دریځ ډلې د ډلې زی وژنې په نوم لړۍ کې له تیرسې شنبې راهیسې 150 کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عیش له لوري د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګران بیې او ډیرو تاریخي اثارو تخریب وغندل.
له ازادي راډیو نمو د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د بلخ د قرقل د صادراتو مسؤلین وایي چې د دې ولایت د قرقل د پوستکو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د قرقل پوستکو لپاره د مناسب بازار نشټوالی د قرقل د صادراتو کچه ټیټه کړې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه چې دا محل په نړیوالو بازارونو کې د قرقل یو پوستکی له $500 څخه تر $70 پورې پلورل کیږي. نوري ویل چې یاد ریاست تیر کال د قرقل 1500 سلیر وشتانی پوستکی بهر ته صادر کړی دی. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د 1490 کال د درېمې میاشتې عواید د تیر کال په پرتله 20% کم شوي دي. د کابل ښاروالۍ د عوایدو څانګې رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو کمښت په هیواد کې د اقتصادي فعالیت کمیدل ښیي. ښاغلی عطایي زیاته کړه د روان کال د درېمې میاشتې عواید 315 میلیونه افغانۍ اټکل شوی و چې دوی دغه ټاکل شوي هدف ته ونه رسېدل. د عطایي په خبره یو شمېر دولتي ادارو د تیر کال د صفایي محصول چې شاوخوا 380 میلیونه افغانۍ کېږي نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې حکومت باید په هیواد کې د چرګانو د هګیو او غوښو تولیداتو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د دغه خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام پر رامنځته کېدو سره به د چرګانو د هګیو او غوښو تولیدات زیات او ترڅنګ به یې له بهر څخه د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلی حافظي زیاته کړه چې افغان ولسمشر د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره د یو منظم پروګرام د رامنځته کېدو ژمنه کړې خو تر دا مهال عملي شوې نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایراني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد په ورځ کې شاوخوا 50 تنه د چرګانو هګۍ افغانستان ته صادروي او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 1540 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ 10 پوله بدلیږي.
محمد ابراهیم صافی اقتصادي خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په اقتصاد وزارت کې د انجوګانو یا غیر دولتي مسؤل رئیس سید هاشم بصیرت سره مرکه کړې ده. نوموړی په افغانستان کې د هغو پروژو په ارتباط باندې معلومات ورکوي چې نړیوالې تمویلوي. مخکې تر دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ، پام وکړئ د تاندې څنګه 19 پروګرام ته چې نورګل شفق برابر کړی.
چانگی
دو جوانانو خپراونه
جوڑون کئی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو شپاړه زر افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دغه لیسانس اسناد نه منل، ماسټری لپاره هیڅ داخله نه ورکول، یوې د معاش ستونزه ده. سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسېږي. په پښتو فارسي ډیپلوم مې چوړ، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشرې ترمنځ څه سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندې څانګه کې اورئ. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت ته کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې په زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړي دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللي هغو محصلینو دوې عمومي ستونزې دي. یو یې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل یا اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسېږي. یعنې دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $50 دوی ته بدل یا اشا ورکول کېږي. سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دام ورته په وخت نه رسېږي. دویمه ستونزه یې دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحي کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شفخانو کې اعتبار نه لري. شفخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر وپخت. د دې جواب وو:
سال اخیراً کې وزارت مالیه کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن.
په دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالیه وزارت له یو لړ مالی مشکلاتو سره مخ شو، د مسلانو پیسې وزندلې. خو دا مشکل دایمي نه و، بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافي پیسې دي. د صحي بیمې خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري، او زموږ ځینې مسلان چې د صحي میله اصول سره نه دی بلد، د ټاکل شویو روغتونونو پر ځای شخصي روغتونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمې کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدی په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلان سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت دی، چې هلته په ملي ژبو سند نه ورسره منل کیږي. دی وایي محصلان مجبوریږي چې یوازې په انګریزي ژبه د خپل شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هند بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي، هغوی دوی کټګوري مشکل لري. یو دا دی چې د دولتي پوهنتونونو فارغ دي، د هغوی ډیپلومونه په ملي ژبو لیکل شوي دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه و، پروس کال چې موږ خپل هم دغسې وخت په پښتو فارسي ډیپلوم مې چوړی و، هغوی باندې د هندوستان خلک طبیعي ده چې نه پوهېږي، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو. سره دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پی وي، دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې چې لیکلي دي موږ په دې نه پوهېږو. هغوی همداسې یو استدلال کاوه، دا یو منطقي استدلال، موږ ځواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو، هغوی هلته درته ترجمه کوي، نه وایي ترجمه زموږ د وس خبره نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه وتی شي. دې سره حاصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همداراز د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې له مخکې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروزی ما سره وغه د ماسټری لپاره تللی، دلته بی بی په شخصي پانتون کې دلته درس ویل، خو دا شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومنټس کې نه وسب، دا غیر لیسانس اسناد نه منل، ماسټری لپاره هیڅ داخله نه ورکوله. دا واقعا لوی ستونزه. دلته زموږ د دولتي پانتون نه زیات شمېر ماسین په شخصي پانتون کې درس ویل، سبا دوی غوړي ماسټری وکړي چیرې لاړ شي. دلته صرف یو دوه شخصي پانتون نه و چې دا غوي اسناد رجستر وغه منل کېدل، نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم اميري وایي چې کچېرې یو بهرني هیواد تلونکي محصل حل ته لته غوړان دي، خپل ټول اسناد افغانستان د لوړو زده کړو او د بهرنیو چارو وزارت په تایید یوسی نو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمانی که ما از طریق وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خود معرفي میکنیم،
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړو زده کړو وزارت له لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د 12م شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته ځینو که ډیپلومې انګریزي ونه لري، دوی دې له خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک ترلاسه کړي او که څوک بیا له شخصي پوهنتونونو ځي باید په خپل سر لړ نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند له ترلاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد څیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته یې ورلیږي چې وروسته د هماغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
اونا قابل اجرا هست.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي، او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نور نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کې تللم، دا مغزه تجربه درسره شریکوم، هغه تلس ورکړ شو تاسو په دې لوړو پانتونو کې زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې مې مصرف کړو، درس مې وایي تاسو اسناد نه ملکي دا ول نه مجبوري چې مغل لوړو پانتونو کې داخله واخلي. تاسوکه افغان دولت هم کټګوري ورکړي محصلین ته چې په دې پانتونو کې زده کړې کوي داخې دي، او د چټي چټي پانتونو ته داخله مې کوي چې پیسې مې بربادي کې تاسو نه چی جوړی کوم.
یعنی افغان ته حق نه ورکول کې چې لوړو پانتونو کې داخله واخلي،
ډیر سخت وی چې داخله واخلې، کله چې پرځ داخله سخت ده، ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله اخلي. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو نه محصلین راوګرځي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم اميري د ښاغلي حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه،
هغه لیست چی د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا موږ ته را لیږل کیږي، ټول پوهنتونونه یې هغه که دولتي دي او که شخصي له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. موږ ته ستاسې د خبرې برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمیر محصلان د دې له کبله چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي، د ناکامېدو چانس یې پکې ډیر دی، او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي کوم بل نسبتا د ټیټې کچې پوهنتون ته د تبدیلې غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یو پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه درسونه یې زموږ تر سویل ور دي؟ زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی یې مني. دوستانو د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبیږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کال جذب شي د دې ځای نه یعنې طی مراحل شل تلاړ شي د هغه نه وروسته بیا بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بېکاره ګرځي، یعنې د یو بل چا حق هم دلته خوړلی دی، خو هلته هم ټوله ورځ بېکاره ګرځي، درس نه وي، او د هغه ځای پوهنتونونه چون دولت یو کال پرې مصرف کړی دی، نور بعد د هغو نه هغوی نه ناکامه وي. یعنې د یو عادي محصل غوندې چلند نه ورسره کېږي، که هغه درس وایي که نه وایي باید هغه پاس شي، باید پونه پوره کړي او بیرته راشي ډیګري ورکړي، چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی، یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ضایع کولی. دلته ډیر کسان ولیدل چې دا شکایت کوي چې هندوستان ته چې کسان د درس لپاره تللي هغه خورا شي په چشي نه پوهېږي. دا ولې یو عمده دلیل همدغه دی چې دغه کسان هلته درس نه وایي.
ملګرو په دې اړه د آغلي اميري ځواب و.
مورد بورسای دولتی مو که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن،
هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیگل شوی دی، زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي، پوهنتونونه یې ویني، کریکولم یې څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلیې حالت او غذا یې ګوري چې څنګه ده، او ځینې که د یوه پوهنتون له چاپیریاله ناخوښ دي، موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزولو، افغاني ټولنه یو شمېر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي، له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي.
د د پقاول
موږ دلته په یو بند ټولنه کې ژوند کوو. دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شئ ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چانه نه شرمېږو، یو چانه مسترګ نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکړي. دا یو اخلاقي مسله ده. زه فکر کوم په دې کې دولت شی نشي کولی. خپله محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د منځ نه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي، نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته توجه وکړي او د داسې شیانو نه لاس واخلي چې په آینده کې د دوی شخصیت هم صدمه رسوي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنګ او جګړې او دا شیان لرو، خو فرهنګ نه باید د لاسه ورکړو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د زینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکو محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک محصلین ما اعزام میشن، گروپ ما محصلین اینجا میخوایم در مورد
مخکې دی چې محصلان کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی ډلی ډلی راځي او موږ په روزنیزو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیزو مسایلو او شرایطو پوهوو چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې محصلان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې محصلان له پوهنتون څخه ویستل شوي دي او موږ مجبور شوي یو چې دوی له هغه ځایه راوباسو.
مطابق از ما مجبور میشم که محصلین اخراج کړو.
د زده کړې په اړه جدیواله مال ځینو افغانو محصلانو زده کړ. ملګرو دا د یو هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته یې د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصلان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي، حتی د طلایي مډالونه اخیستي، د سرو زرو مډالونه د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق یې دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونه وي، خو زه اوس نه پوهیم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو ورسره کوم وي. که څه هم هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه د زده کړې په باره کې، جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو نه زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابته کړو وکن په عمل کې.
همزولو د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابی رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسې هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تلئ، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلی قیوم امیری نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه سره شریکولی شئ. شفق @rferl.org. د خدای پامان.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی داونی پروګرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو، او دا پروګرام زه یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب، په افغانستان کې د زیاتې مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي، بالعموم د دوی تعداد څومره ته رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه دمخه تاسو ته ښه راغلاست وایم. تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا 1990 موسسه ثبت شوې ده، چې دغه نمبر نه تقریبا 203 اویا موسسات خارجي او بین المللي دي. او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د جوګانو په قانون کې وضع شوي دي، لکه دغه ساختمانی، دغه تجارت یا بزنس، او د اشیش یا کوکنار په د کرنا د پرته په دغه نه په ټول ساحو کې اجازه لري دوی اجازه ورکول کیږي چې دا فعالیت وکړي.
سره چې تاسو ځینو برخو ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولای، په داسې حال کې چې افغانستان په هغو برخو کې هم ډېر ضرورت لري، د نشه یي توکو په برخه کې، د هغې د مخنیوي په برخه کې، همدارنګه ساختماني برخو کې، ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي؟
هغه وخت یوازنی دلیل دا و مخکې د انفاظ د قانون دا انجوګان دا اجازه درلود چې د ساختماني قانون هم عملي وکړي، خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره کم پیدا سو داسې یو تعداد کس مسئولین په دې فکر کوه چې که موږ دا ساختماني چارې انجوګان نه ورکړو دغه خصوصي سکتور ممکن د ته زیانمن سي. سره د دې هم د وزارت اقتصاد رهبري مخې هم اوسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان دا بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راولی او امیده چه دا کابینه هم دا تایید ول بگذید چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان تا برابسه دا که چه وز نابرابری دا دا که موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش دا خپل دا که دونر پاس به درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پاس آد وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقتی خود متاسفانه چه اگر داخلی موضوعات دا امکانات نده دغه سیاسی نمایندگی دوی تا نسته.
یعنی استاس په نظر باندې خارجی موضوعات، خارجی غیر دولتی موضوعات یعنی جوگان امتیاز لری؟
دا خاص امتیاز دا سب پر ارتباط نسته
او دی فعالیتونو
فعالیتونم دغه امتیاز شدی د وزارت اقتصاد لخوانه یوازنه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی هغه دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه وقتی د خپل دغه دونشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان ضروري دغه نه معافیت ورکو او بل دا امتیاز بدایی چه دا غوی تا دا کلا چه هر چه تا مقبل امنیت دپاره وزارت داخلی تا معرفی که چه دا دوی امنیت خواندی و ساتی.
او خدا چه پدی برا که امرا تاوی اتمن تاس پدی برا خیلی کار کهوی خلق دو کم موساتو دا فعالیت خدیر رازی دی داخلی که خارجی؟
سه فکر کم چه دا رضایت دا خلق رضایت پدی ارتباط داری چه دا خدمات سره کوم ځکه
کوم خدمات ځکه
او دا زه فکر کوم چې د داخلي موسسات چې ځکه چې د خلک ژبې پیژني د انانات پیژني د ضرورتونه پیژني او د محلي خلک په ژبه خبرې کوي او خلک کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي زه فکر کوم د داخلي موسسات خې نه نظارت کوي د خارجي موسسات ځکه د خارجي موسسات کله کله د داخلي خلک شي راځي دومره هغه سره چارچلند ممکن که دغه د بعض محدودیتونه چې حالت امنیت د خارجي حالت نزي د خارجي داخلي خلک زي د داخلي خلک دغه دومره صلاحیت لکه د خارجي نه لري په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د همکاری یا مشارکت په اساس په ګډه نه افغانستان کې د داخلي موسسات چې د پخپله پروژې تطبیق کوي او هم د خارجي موسسې د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي.
بله بس رسېب تاسو خبر نه داس معلومیږي چې ځین امتیازات خارجي موسسات ډېر لري اما خلک د داخلي موسسونه خوشاله دي، خو د معلوماتو لپاره خدا چې اوریدونکو پوه شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي، آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډېر او ځینو کم؟
او دا یو ډېر ښه سوال دی ځکه زما د ازون له مخې او زموږ د همکارانو د ازون له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي. دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده، دوم قدم ښه حکومتداری ده، دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ وي هر چی ته چې دا زمینه مساعدی اگر اینجوان ډېر خوښ دي چې هلته لاړ شي د مثال په توګه وایم تقریبا دا څلور یا درې ولایتونه لکه هرات، مزار، ننګرهار، قندهار د موسسات شتون ډېر زیات دی او همچنان په بعض ولایتونه شي لکه غټ ولایتونه نه دي لکه بامیان، لکه دایکندی، لکه بدخشان حتی د چهارچلند خلک د موسسات سره ډېر ښه دي هغه یو خې فرصتونه هغه سره برابرې البته د موسسات په دې سیاست لاسي خپل پروژه تطبیق کوي.
په دې برخه کې استاذ وزارت د تشویقې څو پروګرام لري چې نازنین موسسات تاسو تشویق کوي چې د ولایتونو تلاټ چې ضرورت ډیر وي د سلری
زموږ د تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه لاره نه او د خپل ریاستونو له لاره نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بسره او ته برابر سي.
بلې بسره سپتا سي د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه. خارجي موسسې بل عموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیات موسسې فعالیت ته اشاره وکړه. دوی څومره پنګونه کړې ده تر اوسه تاسو د اټکل له مخې؟ سپتا
د پنګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده سوې د
ټولو
چې دا عمدترین چې کده وایم چې پورته ده د نوې فیصد ته ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دي چې دغه خارجي موسسه ته ورکول کیږي اگر داخلي موسسه ته ورکول کیږي دعوت کوي.
مستاسو ته ماسبیل مخې څومره پنګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زموږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سش کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی ځکه چې تاسو په یوه چې لږ ذره بدامنی او ناامنی په مرکه
تیر کال د
سش کال دغه پر سش کال تقریبا د 50 میلیونه پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوې دي د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیونه ډالر.
بله 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 یا پورته د 500 میلیونه ډالر.
یو بل موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یې لري یا نه لري. په مجموع کې تاسو د یو زرنه ډیر موسسي یادونه وکړه د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه. اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوي پانګونه وکړي یو موسسه جوړه کړي. په دې برخه کې شکایتونه موجود دي.
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو زمونږ د یوازنۍ دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوغانه دی او دغه راهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې غوښتنه ولري چې دغه موسسه په دغه نه محدودیت نشته خارجي د پاره داخلي د پاره کوم
محدودیت نشته. تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دی ته
دا خو دا یو قانوني پروسه ده. دا قانوني پروسه چې دا د هر څو پیژې چې د وزارت اقتصاد یو ځانې مرجع د حساب د موسسات دی.
تقریبا زموږ د مسابې وخت پای ته رسیدي. په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامند دي؟
او زمون خو رضایت دا یو شخصي دی او مسئول در دفتر پاسوز او د رضایت د خلک یو ځانه معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک ده د رضایت دی. زه چې د یو مسئول په صفت خبرې کوم زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته سبسیو دی یو ښه فرصت یو کاری فرصت یو مدیریتي فرصت یو ښه مدیریت د پانګونې لپاره په افغانستان کې ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابی لپاره ده یو فرصت د مدیریت لپاره یو فرصت د ارتقاء ظرفیت لپاره خو د کمکونو موثریت دومره لوړ نه دی. دلیل دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي د دولت شتون هلته نشته.
بله بله بصری صاحب یو موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی د موسسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده څه تاثیر یې کړی دی که څه اغېز یې کړی؟
حتما ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخه د موسسات کولای شو چې هر څه تلار شي او دوران هم دته شتون درو دغه کوای بینمری دته شتون درو د پیارتیوان په ټولو ولایتونو کې شتون درو پد دغه نشي د بینمری قوتونه د افغانستان لال دغه پیارتیوان اوس په افغانستان کې نشته. دغه دونرونه چې ترغه وخت چې د یو منطقه کې امنیت نی اغوی نو غواړي چې خپل پیسې په یو ناامن منطقه کې سرمایه گذاری وکړي. په دې خاطر دا د پنګاونې یا د سرمایدي سرمایه گذاری د دونرانو په د انجوګان له لارې نه کمسیو دي تقریبا د دیش څلورت فیصد پورې کمسیو دي. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالې د سرمایه گذاری د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداری هم شته. خیر حکومتداری چه وست په ادارو که په ولایتونو که اقدی چه خیر حکومتداری یا چرچران در اینجوان سرسی نی اغام یو دلیل در چه دقیقه سرمگیر خو امده دلیل نامنی ده او دقیقه دوناران دی چه دوناران دقیقه زده نقوالی چه به نامن ساحو که سرمگیر
او ده نامنی لامنه ده تیر کال ریست تقریبا سالو یک فیصد پنگوانه نکمه شویده شاو
خواه تقریبا گلچه زده پده مقامک سرگه اینجوان سر شما خبری کلیدی اغوی یعنی بعد اینجوان که مخه در سرمایه‌گذاری دیر جد و وست کم شویدی موسسه اشتا موسسه اشتا اما فعالیت محدود شویدی دکه چه بعد موسسه چه دید در دقای دولتی موسسه یو تعهد لری دقای بشر دوستانه تعهد چه لری اغوی بسی دیتا مون دلتا اشتون لرو مون دلتا پاتیکی گو زکه چه مون نگواری چه دقا افغانستان خرق یواز پریدو دا یو تعهد دا یو خبره دا خو منتها د دونر خبره ده چې دونر نه غواړي چې خپل پنګونه یا خپل سرمایه‌ګذاری د انجول لار نه به امن او ساحه وکړي.
بله د افغانستان د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیر استاذ خلیر زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا د خدای پامان.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ